مينه مایم.
السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې ولسمشر حامد کرزی وایي چې د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ ښېګڼه نه ده لیدلې، دا او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره نور مهم رپورټونه په همدې خبرونه کې اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا سیمو کې په چاودنو کې لس تنه وژل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ به نن تر لنډې رخصتۍ وروسته چې د ورپېښې شوې ناروغۍ په خاطر یې اخیستې وه، بېرته خپل کار ته ستون شي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که چیرې د کمپاینونو پر مهال د کومې سرغړونې شکایت ورکړ شي، دوی چمتو دي چې وڅېړي. د پوهنې وزارت خبرداری ورکوي د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې په ښوونځیو کې انتخاباتي مسایل مطرح کړي. او د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې د ورښت له امله شاوخوا شپاړسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. ل اسراری حالات سره د مبارزې کمیسون وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې د واورې د ورښت له امله شاوخوا لس کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې کمیسون د ارتباطاتو او عملیاتو د څانګې مسؤل احمد نافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تلفات په بدخشان، بامیان او پروان ولایتونو کې اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو تازه سروې ښیي چې په دې هیواد کې په صنعت، تولید او په مجموعي توګه پانګه اچونې کې نه ستونزې موجودې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو عامل رئیس محمد قربان حقجو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د سروې روان المریز کال د افغانستان په شمال، مرکز او جنوب کې ترسره شوی. په دې سروې کې پانګه چون کو د زیربناو د نشتون، په قوانینو کې د شفافیت د نه موجودیت، لوړې ګمرکي تعرفې او دا ډول یو لړ نور ستونزو ته اشاره شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خلکو وغوښتل چې که د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو لخوا کومه سرغړونه وشي، نو یاد کمیسیون ته دې راجع کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې که د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه د خلکو لخوا ورته کوم شکایت ورسیږي، نو له دې موضوع سره به قانوني چلند وشي.
د صورتي کې هر کوم از همتنان عزیز
که چیرته خلک دا ډول موارد مستند کړي او په اړه رسمي شکایت وکړي، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې موضوع سره د قانون لمخې چلند وکړي.
موړي وویل چې تر اوسه د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له بهیر څخه ورته کوم رسمي شکایت نه دی رسیدلی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه تېره ورځ پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. او د پوهنې وزارت خبرداری ورکوي چې د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې په ښوونځیو کې دننه د درسي ساعتونو پر مهال انتخاباتي مسایل مطرح کړي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
نگرانی ها را ما بدون شک
موږ به په دې اړه اندېښنو ته رسیدګي وکړو. که چیرته داسې کوم مورد پیدا کیږي او ثابت کیږي، نو موږ به د کاندیدانو په وړاندې رسمي اقدامات وکړو او د معارف د کارکونکو په وړاندې به اداري چلند وسی.
خپل حق مل وویل که چیرې اړتیا وي، نو دوی چمتو دي چې د انتخاباتو په ورځ یو شمېر ښوونځي د انتخاباتي مرکزونو په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلالزی اوري.
په اوکرين کې د اپوزيشن پلویان په دغه هیواد کې روانو اعتراضونو د پای ته رسولو په خاطر د زیاتو امتیازونو غوښتنه کوي. ولسمشر یانوکوویچ د کابینې د استعفا غوښتنه مخکې له منلې وه. د دې هیواد پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې مخالفتونه یې زیات کړي وو بیرته رد کړ او په مشروط ډول یې اعتراض کوونکو ته د عفو غوښتنه هم تایید کړه. خو اپوزيشن غواړي چې جمهور رئیس یانوکوویچ په خپل حمله وکړي شي او وختي انتخابات وشي. د اپوزيشن پلویانو ویلي دي چې د اعتراض کوونکو لپاره باید غیر مشروطه عفو اعلان سي، او وایي چې د هیواد باید بیرته د اوکراین د 2004 کال اساسي قانون ته مراجعه وکړي او د جمهور رئیس صلاحیتونه باید محدود شي. د اپوزیشن پلویانو یو اربیا پر خپلو خلکو باندې ژغ کړی دی چې د کیف شهر د خپلواکۍ پر میدان دی راټول سي او د خپلو غشتونو لپاره دی پر حکومت د فشارونو راوستل زیات کړي. په این حال کې د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر وایي چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ نن تر لنډې رخصتۍ وروسته چې د ورپېښ شوې ناروغۍ په خاطر یې اخیستې وه بېرته خپل کار ته ستون سوی. یانوکوویچ د پنجشنبې په ورځ رخصت اخیستی و او دفتر یې ویل چې تنفسي ستونزې درلودې، خو اپوزیسیون داسې شک کاوه چې یانوکوویچ به دا کار ځکه کړی وي چې د اضطراري حالت د اعلان لپاره تیاری ونیسي. په عین حال کې د اوکراین چارواکو د یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون یوه عمده فعال ته اجازه ورکړه چې د هغو زخمونو د درملنې لپاره لیتوینیا ته ولاړ سي چې وایي د هغه تر تشتول کېدو وروسته ورته رسېدلي. دمیترو بولاتوف د لیتوینیا مرکز ته تر رسېدو سره سم روغتون ته ولېږدول سو. د اوکراین د بهرنیو چارو پخواني وزیر پترو پیروشینکو پرون په کیف کې خبرې اعلان ته وویل: دا وایي فکر کوم چې موږ د هغه ژوند ژغورلی، زه فکر کوم چې د هغه ژوند له سخت خطر سره مخامخ و. په ترکیه کې د هغو اتو تنو محاکمه نن پیل سوه چې د تیر کال د مظاهرو سره په ارتباط نیول سوي دي. په دغو اتو تنو کې څلور تنه پولیس دي. دا کسان په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د یوه تن د وهلو او وژلو په تور محاکمه کېږي. علي اسماعیل کور کماز 19 کلن و او تیر کال د جون په میاشت کې د ترکیه د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د ورسېدلو زخمونو له امله مړ شو. په ترکیه کې تیر دوبی د حکومتي ضد مظاهرو په وخت 15 تنه مړه او 8000 تنه زخمیان شوي وو. د دغو کسانو محاکمه د شدیدو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې نن پیل سوې او رپورټونه چې د محاکمې د غدانې شاوخوا سیمه کې 2000 پولیس په دنده ګمارل شوي دي. د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا سیمو کې په چاودنو کې نن 10 تنه مړه دي. امنیتي چارواکي وایي چې نن د بغداد جنوب لورته د محمودیه او همداراز په حوریه سیمه کې په چاودنو کې ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. ویل کېږي چې دغو دوو سیمو ته په چاودېدونکو موادو بار موټر ورنیستل سوي او بیا چاودېدلي وو. سږ کال په عراق کې له خونړیو کلونو څخه ګڼل کېږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت نن تهران ته ولاړ. د کارل بیلت د مطبوعاتو مسؤول وایي چې ایران ته د دغه څلور ورځني سفر هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتو او تهران ترمنځ د یوې موافقې د دایمي کولو هڅې چټکې سي. نړیوالو قدرتونو او د ایران حکومت د جنوري په 16 موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام ځینې برخو د تړل کېدو په مقابل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه یو څه سوسی. په سویډن کې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پر خپل بلاګ لیکلی ایران ته د دې لپاره تللی دی چې دغه هیواد ته د تغییر لپاره د ملاتړ او همکاري لاس ور وغځوي. کارل بیلت او اصفهان ته ځي چې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات دي.
دا هم د راتلونکو څلورو ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه ورځ د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2. کندهار هم اسمان نیمه ورځ د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 3 کښته منفی 15. هرات کې اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه منفی 3 او کښته منفی 10. مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه منفی 10 او کښته منفی 15. او جلال آباد کې اسمان اوریځ اچکل سوی. په دې شار کې هم د باران دورېدو وړاندوینه سوی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10 درجه اټکل سوی ده.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خېګڼه نه لیدلې. ولسمشر کرزی دا څرګندونه له لویدیځو رسپانو سره کړې چې تفصیلي په همدې خبرونه کې اوري. ترکیه به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې تفصیل اوري. او د انتخاباتو پورې اړوند رپورټونو په ترڅ کې به د ولسمشر له کاندید عبدالرب رسول سیاف سره ځانګړې مرکه اوري.
سوله ایجاب د دې کې چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم. د جګړې او د نظام دواړه طرفه باید روش معلومي او تعریف شوي وي.
په خبرونه په دوام کې د نور رپورټونو سربیره په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ یا د ښځو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خیګڼه نه لیدلې. ښاغلی کرزی اعتراف کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره خبرې نه دي کړي. افغان ولسمشر له برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف سره په مرکه کې له واشنگټن سره د بشپړ اعتماد له منځه تلو څخه پرده پورته کړې ده. د دې رپورټ جزئیات له احمد تکل اورو.
ولسمشر حامد کرزی له ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې سره په مرکه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د واټن د زیاتېدو خبره افشا کړه او یې ویل چې تیر 12 کلونه امریکا ته په دې سوالونو تیر شول چې د ملکي افغانانو ژوند د انسانانو ژوند وګڼي. ښاغلی کرزی وایي چې له تیر جون میاشتې راهیسې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره خبرې نه دي کړي. دی وایي چې تیر ځل یې له ولسمشر اوباما سره په جنوبي افریقا کې د نلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ولیدل خو خبرې یې ورسره ونه کړې. خدای زیاتوي چې د دوی ترمنځ د لیکونو راکړه ورکړه شوې ده. کرزی وایي په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه یې هیڅ راز خیګڼه نه ده لیدلې او زیاتوي چې امریکایانو د ده په ګټه نه بلکې د ده پر ضد کار کړی. ښاغلی کرزی له بلې برطانوي خپرونې سنډي ټایمز سره په مرکه کې طالبان ورونه او امریکایان خپل سیالان بللی دي. ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې امریکا د افغانستان د جګړې په دوران کې څه کم 6.5 میلیارد ډالر ولګول او 2211 سرتیری ووژل شول. خو ولسمشر کرزی وایي چې امریکایانو هغه پیسې چې باید افغان پولیسو ته ورکړي وای خصوصي امنیتي کمپنیو او ملیشو ته ورکړي چې په نتیجه کې د قانون حاکمیت کمزوري او فساد زیات شو او پر لویو لارو شوکې پیل شوې. افغان ولسمشر ټلګراف ته ویلي امریکایانو وروسته بیا د افغانانو په وړاندې سیستماتیک رواني جګړه پیل کړه او بهر ته د شتمنیو ایستل یو هڅول. کرزی وایي امریکا محدود کسان شتمن کړل خو د ټول هیواد په کچه خلک محروم او قهرجن کړل. خو دا برطانوي ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر کرزی د برطانیا په اړه په خپلو سرګندونو کې یو څه نرم ښکارېده. د ویلي برطانیا له افغانستان سره ډېر متمدن چلند کوي او غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي. خدای زیاتوي چې په مجموع کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په تیرا په هلمند ولایت کې د سولې پر واسطو کې بریالي نه و. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون بل مهمه موضوع ده چې له ټلګراف ورځپاڼې سره په مارکه کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د هغه د لاسلیک کولو په اړه شک څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تاریخ افغانانو ته دا درس ورکړی چې له تړونونو سره باید قمار ونه وهي. دی وایي د هیواد پخوانیو پاچایانو داسې تړونونه لاسلیک کړي چې د افغانستان لپاره د ناورینونو باعث شوي او زیاتوي چې که دای د فشار په نتیجه کې دا سند لاسلیک هم کړي نو معلومه نه ده چې عواقب به یې څه وي. ښاغلی کرزی د خپلو بریاو یادونه هم کوي او وایي دای پر هغه څه چې ترې پاتې کېږي ویاړي او زیاتوي اوس افغانستان د ټولو افغانانو ټاټوبی دی او داسې یو پارلمان لري چې قومندانان، دینی علما، مجاهدین او ښځې ټول یو ځای پکې راټولېږي. افغان ولسمشر همداراز انتخابات ستره بریا بولي او وایي په انتخاباتو کې یولس ولاړ کاندیدان د ټولو افغانانو او افکارو استازیتوب کوي. د دروان پیچلی حالت په اړه اندېښنې بې ځای وبللې او وی ویل چې دای د لویدیځوالو له غوسې او د مالی مرستو له بندولو نه ویریږي. ولسمشر کرزی وایي پیسې هر څه نه دي او زیاتوي چې کما د یو فرد په توګه وپوښتې نو زه د فقر ژوند د بیر سرنوشتې تر ژونده غوره ګڼم.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو وریدل چې ولسمشر حامد کرزی وایي د په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه هیڅ خیګڼه نه درېدلې. احمد تکل د سیمایزو مطالعاتو د مرکز له رئیس غفور لیوال سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له ټلګراف ورځپاڼې سره د ولسمشر مرکې ته په پام سره کومو عواملو د کابل او واشنگټن اړیکې د پړاو ته ورسولې. ښاغلی لیوال وایي
کوم چې د لویدیځ په تیره بیا د امریکې د متحده ایالاتو په سیاستونو کې ابهام تر یو بریده د افغانستان خلک او تر ډیره بریده ولسمشر کرزی دغه حد غوسې ته رارسولی دی. دغه ابهام په تیره بیا د پاکستان سره د امریکې د متحده ایالاتو د ابهام او د یو تیاره ډول چلند څخه راځي، ځکه چې هغه څه چې اوس په دې سیمه کې روان دي تر ډیره بریده سیمه ایز عوامل لري، اما د امریکا متحده ایالات دغو سیمه ایزو عواملو ته ډیر کم اهمیت ورکوي. د هغه په وړاندې ډیر ځله په افغانستان کې دننه داسې څه ترسره کوي چې هغه د خلکو او د چارواکو د غوسې سبب ګرځي. دې کې شک نشته چې په دغسې یو وضعیت ته د رارسېدو کې یوازې امریکایان نه دي ملامت، دا باید ښکاره ووایو چې دلته هم ډېرې ستونزې موجودې وې. له هغې ډلې څخه په دې 150 کلونو کې له جګړې څخه تغذیه کېدونکي او په جګړه کې ښکېل ټوپکوالو انحصارو په قدرت باندې او د خلکو فاصله وه له حکومت سره، یا د فساد یوه برخه.
لیوال صاحب، دا دوه بیلې مسلې دي. په افغانستان کې د فساد مسله چې تاسو په خپله یادونه کوي چې دلته انحصار د قدرت د ځانګړو حلقو، دا د امریکا د متحدو ایالاتو اقدامات چې افغان حکومت انتقاد پې کوي توجیه کولای شي؟
نه، د افغان حکومت دلیل دا دی چې په دغه ډېر وسیع فساد کې د بهرنیانو لاس هم دی. په دغه د امریکا د متحده ایالاتو دا دوی دا سپیکر کې چې دوی د افغانستان اولویتونه او لومړیتوبونه ونه پېژندل، او تر دې نه دوی په داسې څه باندې پانګه متمرکزه کړه چې هغه د افغانستان لپاره په دوه یا درېیم قدم کې اړتیا وه. له بلې خوا دوی وایي چې دوی په دغو ټولو پرمختګونو کې د افغانستان حکومت تخیل نه کړ، بلکې ډېر ځله دوی په خپل سر دلته داسې اجراءات وکړل چې یو خو یې د ناسمې استفادې لپاره زمینه برابره کړه، او یو ګڼ شمېر نوي اقتصادي انحصاري قدرتونه یې رامنځته کړل په تېره بیا د شخصي کمپنیو په بنسټ کې، او له بلې خوا نه له اجتماعي پلوه په 150 کالو کې دغه د غلط استفادې عادت عام کړ. اما سړی ټوله پړه بیا هم په بهرنیانو نشي اچولی، ځکه چې بده مرغه د افغانستان قضیه ډېره پیچلې ده، هم ستونزه په دننه په افغانستان کې وي، هم ستونزه په جدي توګه د سیمې په سطحه په ګاونډیو هېوادونو کې وي، او یو برخه ستونزه په نړیوالو پورې هم اړه لري.
بله لیوال صاحب، ځینې کتونکي د ولسمشر وروستیو انتقادونو باندې دا نیوکه لري چې وایي ولسمشر ل امریکا سره په چلند کې ډیر د یو جمهورۍ غوښتونکو په توګه چلند کوي. په دې معنی چې تر هغه پورې چې ولسمشر بوش د امریکا ولسمشر و، د اړیکې ل امریکا سره ډیر خو، او کله چې دیموکراتان راځي د افغانستان اړیکې ل امریکا سره ترنګلې کیږي. د انتقادونو ته تاسو څه ډول کتنه کوي؟
زما خو په یاد دی هغه وخت لا ولسمشر بوش په واکې و چې ولسمشر کندی په یو غونډه کې د امریکایانو له خپل سره بمباری او د ملکی وګړو له وژلو څخه سر وټکاو، او حتی نو جړغونه شو. زه داسې فکر کوم چې دغه د ډېرو لسو کلو وضعیت تر ډېره بریده په دې امریکا کې د دواړو مطرح ګوندونو تر واک ډېره تړلې نه ده، ځکه په اولو کلو کې په مجموع کې په افغانستان کې خوشبیني وه چې ګواکې امریکا به دلته هغه څه وکړي چې د افغانستان خلکو انتظار درلود، ګواکې افغانستان څخه به د آسیا سویس جوړ کړي. ورو د وخت په تېرېدو سره دغه هیلې خاورې شوې. حتی یوازې ولسمشر کرزی دلته نه دی مطرح، د افغانستان خلکو هغه باور چې په 2001 2002 2003 کلونو کې په نړیوالې ټولنې درلود، خلکو هم خپل اعتماد او باور پر نړیوالې ټولنې بایللی دی. کېدای شي ولسمشر کرزی مناسبت له یو ګوند سره یو ډول وي، له بل سره بل ډول، مګر زما هغه خبره ډېره دلته مخې ته راځي چې د افغانستان خلکو نه پوښتنه وکړي چې په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو او یا د دیموکراتانو ترمنځ په توپیر پوهېدلی شي که نه. دوی دومره درته وایي چې زموږ لپاره توپیر د پیپسی کولا او د کوکا کولا ترمنځ توپیر دی.
د کابل واشنگتن ترمنس د ورستیو اختلافاتو په اړه مو د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د مشر غفور لیوال څرګندونه واوریده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري،
ترکیه براتونکو نه د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزي غونډې کوربه وی. ترکیه له 2001 کال راهیسې د زړه ډول سر مشرزو نه وخت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د دواړو غونډې هوادونو ترمنځ اړیکو د خکېدو په نیت پیل کړی دی. نوریاس نوری په ریپورت لري.
ترکیه په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د درې اړخیزي غونډې کوربتوب کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرۍ بیا تیزه شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د امریکا تر څنګ د پاکستان صادقانه همکاري مهمه بللې، او ویلي دي چې که دغه دواړه هېوادونه وغواړي په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. کرزی دا څرګندونې تېره اونۍ په کابل کې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون ته په اشاره چې دی تر اوسه له لاسلیک څخه ډډه کړې وکړې. کرزی د دغه تړون د لاسلیک لپاره له طالبانو سره د سولې د پروسې عملي پیلول یو عمده شرط ښیي.
د ترکیې په پایتخت انقره کې د غدرې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ جوړ شي له دې پلوه هم ډېره مهمه ده چې له پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه به ټول نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان ووځي او د حمل په میاشت کې هم په دې هیواد کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي چې د امنیت ټینګښت له عمده ستونزو بلل کیږي. ترکیه په دا ډول سرمشریزو سره چې دا یې اتمه ده هڅه کوي چې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان همکاري راجلب کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر اوسه د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د کوم لوی سرغړونې رپورت ورته نه دی رسیدلی. د افغانستان جمهور ریاست انتخاباته کمپاینونه تیره ورځ پیل شول چې شاوخوا دوه میاشتې به دوام وکړي. خو بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې په دې کمپاینونو کې ځینې سرغړونې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ناجی صاحب رپورټ ته.
که څه هم د انتخاباتو ځینې څارونکي درې په انتخاباتي کمپاینونو کې د ځینو سرغړونو په اړه شکایت کوي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه دوی ته په دې اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د کاندیدانو لخوا د بیلابیلو غونډو په نیولو او په ښار کې د پوسټرونو او انځورونو په نصبولو پیل شول. د دې کمپاینونو په دویمه ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ازادي راډیو ته وویل که خلک په دې کمپاینونو کې د کومي سرغړونې په اړه شکایت وکړي دوی چمتو دي چې وایي سړي. د دې کمیسون غړي او ویان نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسون شکایت انتخاباتي
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پوره چمتووالی لري کچېری زموږ د هیوادوالو لخوا د دې پروسې په اړه کوم شکایت یي او دغه موارد مستند کړي او په رسمي شکل موږ ته وړاندې کړي نو دغه کمیسیون به د قانون پر رڼا کې جدي اقدام وکړي.
نو موږ له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتو اصل او طرز عمل ته پام وکړي. خغلی محسن وویل ک کاندیدان د انتخاباتو له اصولو سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کاندیدانو تل ټینګار کړی چې باید له دولتي امکاناتو ګټه ونخلي، د پوسټرونو او تصویرونو په لګولو کې اصول مراد کړي او په انتخاباتي کمپاین کې لسو ملیون افغانیو ډېرې ونه لګوي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمپاین نو په لومړی ورځ ځنی وړي ستونزې لیدل شوي. د دې کمیسیون د دارالانشار رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې د دغو ستونزو په اړه به د کاندیدانو د کمپاین له دفترونو سره خبرې وکړي. له بلې خوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې تېره ورځ په ځینې مواردو کې د امنیتي پولیسو په رینجر موټرو کې د مشخصو کاندیدانو عکسونه لیدل شوي. د دې ادارې ویان محمد فهیم نعیمی په دې اړه وویل
په بعضې مواردو کې داسې شایعات وو چې امنیتي یا پولیس په موټرو کې د مشخص کاندیدانو عکسونه او یاداشت مثلا د یو کاندید د معاونینو د طرفدارانو ترمنځ بعضې شخړې رامنځته شوي دي. پرون د بعضو کاندیدانو تصویرونه په دې ځایونو کې، پوسټرونه په دې ځایونو کې نصب شوي وو چې د ټاکنو کمیسیون د خوا نه او د کابل ښاروالۍ له خوا نه منع شوي وو.
نوموړي همدارنګه له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې باید د یو سالم رقابت له لارې خپل کمپاینونه پر مخ یوسي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ولسمشرۍ یو بل کاندید قطب الدین هلال هم نن خپلو پلویانو او خبریالانو ته د خپل راتلونکو پلانونو او دا چې که ولسمشر شي نو څه به وکړي په دې اړه معلومات ورکړي دي. په دې باب جزئیات له مرزی احمد زی اورو.
د افغانستان د 1993 کال د جمهوری ریاست یو کاندید قطب الدین هلال وایي که چیرې د هیواد راتلونکی ولسمشر سي نو په لومړي قدم کې به د دایمي سولې راوستو ته کار وکړي. ښاغلي هلال د دوشمې په ورځ د خپلو پلویانو جوړې شوې غونډې ته په وینا کې خپل 15 کلن کاري پروګرام وړاندې کړ او ژمنه یې ورکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به پرته له قید او شرطه د دولت له وسوالو مخالفینو سره خبرې وکړي.
او صادقانه داسې هلې ځلې چې وکولی شو افغانان په یو روز کېني او یو بل سره خبرې وکړي او دا زمینه فراهم شي.
که زمان دی کامیابی نورست هم دا اول درشوا چه زمان پا انعطاف و تنازل که دی ملک سول رازی من دی سول بخاطر هر انعطاف و تنازل تا تیاری
د پوهنې لوړو زده کړو او عامې روغتیا په برخو کې خلکو ته په وړیا توګه خدمتونه او له نړیوالو سره د ښو اړیکو ساتل هغه نورې ژمنې وې چې ښاغلي هلال ورکړي. نوموړی وایي اوس هم د حزب اسلامي غړی دی او ګلبدین حکمتیار د خپل مشر په توګه مني، خو دی وایي راتلونکو انتخاباتو ته یو مستقل کاندید دی. په عین وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د راتلونکو د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه غواړي تر څو داسې ژمنې وکړي چې بیا یې عملي کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو محمد حامد او اجمل په دیاړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو څخه غواړي چې د خپلو ژمنو لپاره عملي پروګرامونه هم په نظر کې ولري.
خدمت وکی بکنه
بیا امنیتی لمنځه لاړ شي، صلح راشي، دا وطن د بدبختۍ نه خلاص شي، دایمن غوښتنه ده.
د جمهور ریاست لپاره کمپاینونه د یک شمې پورز پایل شول او د همل میشه تر دیر لسمې پورې به دوام وکړي. د سولې د پروسې پیلې دل چې افغان دولت روسه پرې نه دی توانېدلې، هغه مسله ده چې د جمهور ریاست اکثر کاندیدانې پاړه ژمنې کوي.
د ولسمشر د کاندید قطب الدین هلال د پلانونو او د هغه د سرګندونو چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړی دی په دې اړه مو ریپورت ووري. د ولسمشر یو بل کاندید زلمی رسول هم نن سرګندونه کړي په همدې خبرونه کې په دې اړه وروي. خو لمړی زو کونړ ته په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري همدا شیبه د تلیفون په لیکه را سره دی. انوري صاحب، کپلن ډوی راته په کونړ کې د انتخاباتو د کمپاین په اړه څه ستر سرګ کیږي؟
مراد صاحب، دلته چې د پرون شپې نه د استاد سیاف استازو په بازار کې په کونړ کې د استاد عکسونه زورم کړي دي، ځای په ځای لګولي دي او هغوی دفتر هم پرانیسته دی، خلک ورته ځي راځي. همدارنګه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي عکسونه هم دلته لګېدلي دي، د زلمی رسول عکسونه لګېدلي دي، خلکو عکسونه لګېدلي دي. خو تر اوسه پورې داسې غونډې نه دي شوي چې خلک راوغواړي ورته او دوی خپل پلانونه ورته بیان کړي چې زمونږ د کاندید څه غواړي او باید څه وشي. دغه څه نه دي شوي، خو عکسونه ځای په ځای لګېدلي دي او نن موږ د استاد صاحب دفتر ته تللي وو، هغه پرانیستل شوی دی، هلته خلک لږ ځي راځي ورته یو شمېر. باران هم دی دلته، دا درې ورځې کونړ کې باران دی، کېدای شي دغه باران د وجې نه څه مشکلات دي، نور څه نشته دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې په کونړ ولایت کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاین په باب معلومات در سره شریک کړل. د ولسمشر یو بل کاندید زلمی رسول هم نن د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې یو لړ پروګرامونه اعلان کړي دي، په دې اړه هم اورو.
له خلکو سره د جمهور ریاست د کاندیدانو د ژمنو په لړ کې زلمی رسول د خپل انتخاباتي کمپاین په غونډه کې وویل چې د ښځو او ځوانانو حقونو ته به په خاص ډول پاملرنه وکړي. ښاغلی رسول د دوشنبې په ورځ د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل که ولسمشر شي نو د کابینې نیمایي غړي به ښځې او ځوانان وي.
حضور شما تاسو می حضور کې منځ منه کو چې یو ځوان حکومت به رامنځته کړو. ما تر دې مخکې هم ژمنه کړې چې هدا خپل بازما د کابینې 50% ځوانان او ښځې تشکیلوي.
ښاغلی رسول د بیان ازادي، سیاسي ګوندونو پراختیا، له فساد سره مبارزه او یو شمېر نور مسایلو څخه ملاتړ څرګند کړ. هغه وویل له هغو کسانو سره به جدي چلند وکړي چې بې ګناه خلک وژني او ملي امنیت ته خطر پیښوي. زلمی رسول په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې د ولسمشر احمد کرزی په حکومت کې په لوړو پوستونو کار کړی دی. دی لومړی د هوایي چلند وزیر وو، د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار او بیا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی دی. احمد شاه مسعود لومړی او حبیبه سرابی دویم مرستیاله ده. له بلې خوا د زلمی رسول په انتخاباتي سیالۍ کې یو شمېر ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کاندیدانو د ژمنو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړل.
ډېر ښه کار دی کولای کو په دې توګه افغانستان ان شاء الله کامیاب شي، سوله او امنیت به راشي، تاسو سره ان شاء الله په مخته دی. هغه بیا په دې پورې اړه لري نو اور ویل شي دی په مال کې څه کوي لې څه دی.
د انتخاباتي سیالۍ په لومړۍ ورځ د جمهور ریاست نورو کاندیدانو ګلاغا شیرزی، هدایت امین ارسلا، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په کابل کې خپل پلویانو ته خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړل.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری دوستانو، اوس هم له فرشتي جلال دې څخه مهم خبر نو لندي زورو.
د
افغانستان د معارف وزارت خبرداري ورکړی چې هیڅوک به په درسي ساعتونو کې پر انتخاباتي مسایلو باندې بحث نه کوي. په افغانستان کې او د شاوخوا سیمې په هیوادونو قرغزستان، تاجکستان کې د شدیدې واورې د ورېدو له امله د لشت لږه 15 تنو د مړینې خبر ورکړ سوی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت نن ایران ته د همکارۍ لپاره د خپل څلور ورځني سفر اعلان کړی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ تر لنډې رخصتۍ وروسته چې د ورپېښ شوې ناروغۍ په خطر اخیستی و نن بیرته خپل کار ته ستون شو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره د ولسمشرې د انتخاباتو له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا هم له عبدالرب رسول سیاف سره مرکه.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې له عبدالرب رسول سیف سره مرکه لرو. ښاغلی سیف خپل لومړنی زده کړې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کړې. په 1946 کال کې د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي فارغ شو. د شل کلنو چې د نهضت اسلامي افغانستان سره یو ځای شو. ښاغلی سیف 2 کاله د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د یو بورس لارې د مصر الازهر پوهنتون ته ولاړ او د حدیث په برخه کې زده کړې وکړې. عبدالرب رسول سیف له 1953 مریض کال څخه تر 1958 مریض کال پورې د وخت د رژیم لخوا بندي وو. چله پولو چرخی زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو. سیف پاکستان ته لتلو سره سم د اتحاد اسلامي ګوند جوړ کړ. نوموړی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته د مجاهدینو له نورو ډلو سره کابل ته راغی. د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د افغانستان شمال ته ولاړ او د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبانو تر حکومت وروسته کابل ته ستون شو او د استراري لوی جرګې او د اساسي قانون جرګې غړي توب درلود. د دولسي جرګې په دو دورو کې د کابل وکیل هم پاتې شوی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخابات یو تن کاندید استاد عبدالرب رسول سیف، ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړو.
سلامت اوسئ، ډیر ستړي مشه.
خیر اوسئ استاد. دوه ځلې مخکې انتخابات وشول خو تاسو ځان کاندید نه کړ، دا ځل څه باعث و چې ځان هم کاندید کړ؟
دا چې ما په دوو تیرو دورو کې ځان نومان نه کړ، هغه وخت کې د دې لپاره شرایط مساعد نه وو. دا مناسبه وګڼله، غوره وګڼله چې د دې محترم موجوده رئیس دولت څخه حمایت وکړو، ملاتړ یې وکړو او هغه هم په خیر ګڼل او د ملک او د ملت په خیر ګڼلی وو. دا ځله هم ما خپل شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الهاح او ډېر اصرار دې ته مجبور کړم چې وړاندې شم او د بلې خوا پوه شوم چې دا ځله د دې کار ته وړاندې کېدل یو نوی ایثار او یو ډول قربانۍ ته ضرورت لري. نو چېرته چې د ایثار او قربانۍ ډګر یې د وینه شاته تګ راته مناسب نه ښکاري.
استاد، تاسو ویلی چې افغانستان له خاصې مرحلې نه تیریږي او ستونزې موجودې دي، نو غټه ستونزه چې ټول خلک به معلومه ده، هغه د جنګ دوام ده چې ښایي نوي ولسمشر ته هم پاتې شي دا ستونزه سره مخ اوسي. نو څه تګلاره به مې د جنګ د ختمولو لپاره؟
طبعا زموږ تګلاره به لږ څه تفاوت ولري د نورو تګلارو سره، یا به کېدای شي چې بازو سره بیخی یو رقم بی. خوز ما پا عقیده افغانستان تا ده امن را وستل او ده جگلو تا پنسبی دول تخفیف ورکول یوی ترگند واضح برنامه تا ضرورت لری. آن برنامه چه ده تطبیق ده پار قاطع نیت هم موجوده. زبا ده یقینیم چه کچیر تا واضح سریح برنامه و پروگرام من د دې د پاره ولرو او په دې کې قاطعیت ولرو، نیت د دې ولرو چې حتما باید عملی کو. زه امیدوارم چې افغانستان کې به درې څلورو میاشتو په خلال کې په نسبي ډول په امنیتي مجال کې ډېر زیات تفاوت
دا تګلاره به څه اوسي د تاسو له نظره؟
نو چون امنیتي تګلاره ده، ځکه ټول جزئیات باندې نشو غږیدل. متاسفانه موږ وینه چې د مختلفو دښمنیو سره مخامخ یو، مختلفو توطیو سره مخامخ یو.
نو په دې معنی چې استاد تاسو باندې د جنگ د ختمولو لپاره په امنیتي تدابیر باندې زیاته ډډوي تر دې چې د سولې غږ اوچت کړي له مخالفینو سره؟
ما بار بار ویلي چې سوله ایجاب د دې کوي چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم وي. سوله کې د جګړې او د نزاع دواړه طرفه او دواړه خواوې باید روش معلوم وي، تعریف شوي وي، او بل موضوع د نزاع معلوم وي او اسباب او عوامل معلوم وي. دا چې تر څو معلوم نشي منګ نشو کولای چې په سوله کې داسې جدي او مفید قدم جکو. دا اوس د منګ مقابل لوری طالب ده، زه فکر نه کوم چې طالب تر څو چې مقابل لوری را څرګند نشي ووایي چې زه یم او جګړه مې هم در سره په دغه ټکي ده، نو اوس موږ په څه شي وغږیږو؟ که سبازه خدای توفیق راکړي لاړ شم او د طالبان قانع کړم، ملا عمر په دې قانع کړم چې راشه وروره، زموږ او تاسې خپل ملک ده ضرور نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه خلک چې د دیوال شاته ناست دي، هغوی تر سبا پورې لس نور لیډران او لس نور تحریک جوړولای شي، کولای شي په پښو ودري موږ مخې ته را وړاندې.
پوښتنه همدا ده چې تر شا څوک ناست دي؟ ستاسو له نظر تر شا څوک ناست دي؟
اوس دا خبره دومره معلومه شوې ده چې ضرورت بیان ته نشته. اوس دنیا والم په دې پیږي، موږ او تاسې په دې پیږو چې دا لس وهنې د بیرون نه دي او بهرنیان خصوصا زمان گاونډي او صحو کې دا پروګرام شته. متاسفانه چې دلته قراری را نشي، آرامي را نشي، دا بی امنیتی دوام وکړي، هغوی خپل خیر تم دې کې ګوري. سره د دې چې موږ بیا په دې فکر کېږو چې د موږ د ګاونډي او خیر په دې کې د افغانستان یو مستقر او باثبات افغانستان وي، افغانستان با امن افغانستان وي. ځکه چې که افغانستان کې نا امنی دوام وکړي د دوی داخلي وضعیت نه متاثره کېږي. نو په دې حساب زه فکر کوم تر څو پورې چې هغه خلک چې نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي ښه سوچ ونه کړي، په خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې تغییر رانولي، نو د سولې په لور رابطه هر څه لی ځلې که وکړو کوم مؤثر قدم به مو نه وي.
بل مسله چې اوس ډیره توده ده، هغه د امنیتي سند ده د امریکا سره. ولسمشر ځینې شرایط وړاندې کړي دي او داسې ښکاري که امکان لري چې راتلونکي ولسمشر دا مسله پاتې شي. تاسو په دې مسلې څه نظر لرئ؟
زه خو اوس زه وایم چې نه زه نه تاسو نه بل څوک په دې کې اوس باید مستقلانه اظهار نظر ونه کړي، ځکه یوه دوه نیم زره کسیزه ډله تقریبا دغه د ولس په نمایندګۍ خبرې کړي، خپله فیصله یې کړې. موږ د ولس د فیصلې په خلاف څه خبر کولای شو؟ زه فکر کوم چې ولس خپله فیصله کړې ده، د لویې جرګې له لارې خپله فیصله کړې ده. موږ او تاسې د ولس بچیان یو، افراد یو، د ولس نه بهر نه یو او ولس خپله فیصله کړې.
د ولسمشر شرایط څنګه بولی چې هغه وایي مخکې له دې چې دا راشي بعد د سولې پروسه باندې
ولسمشر به ځان ته تحلیل لري، ځان ته به څېړنه لري، نو هغه خبره هغوی پورې مربوطه ده. زه ولسمشر ته د قدر د احترام په سترګه ګورم.
او دا سند د افغانستان په ګټه بولی؟
او راغلو دې ته، نو د ولس استازو به البته په ګټه بللی چې دا فیصله یې کړې ده. یعنې من د ولس د استازو د پیسلې ملاتړ کوو، یعنی د هغې پیسلې په خلاف موږ څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس فیصله.
یعنې که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولسمشر شئ او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ؟
نو خو ما بیا هم درته ویلی که نه چې د ولس د پیسلې په خلاف موږ نشو درېده، د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله.
یو بله ستونزه چې په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ دغه اداري فساد ده، د دې د له منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلاره څه وي؟
اداري فساد دوه مصدر لري یا دوه منبع لري. یوې انتخاب د موظفین و کارمندانو ده چې که غیر اهل کسان وټاکل شي، بې کفایته کسان وټاکل شي، نو فساد رامنځته کېږي ولو که خلک ډیر مخلص هم وي. هلته کار اهل ته نیش پارل شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای چې کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي نو د قیامت منتظر اوس. دوهم مصدر د فساد نه موجودیت د دقیق محاسبه او دقیق کنترول او نه موجودیت د نظام د مکافات و مجازات. نو که من فساد سره مبارزه کو باید دو مصدر رو متوجه شو، یو چه اهل خلق رو تاکل شی او دوام سم کنترول سم محاسبه مکافات و مجازات.
او د هیواد اقتصادی و دلو پار چه نظر لری؟ چن که دیش ده وطن و دو کی اقتصادی پلاو؟
دی منگ هیواد دیر غنی هیواد او بدا هیواد دی متاسفانه دغا بدا هیواد دغا ثروتمند هیواد دی پلو ثروتون و نوانادو و نتروس پوری زمینه ورطن ده مساعده شده چه سمه استفاده وکی. من دیر اخکل زیر میلرو من دومره بل روز در منطقه که سوک نلوی آداروانی دی من دی خپل زمکه نتروس پوری سمه استفاده ندکلی. زمان دی 15 میلیون هکتار زمکه نه یوازی دی وواش کاری اتا میلیون هکتار زمکه نتروس پوری استفاده کلی. حال دا چی دی زراعت صلاحیت اتا میلیون هکتار از مکه نورم دی زراعت صلاحیت لری، یعنی آغا از مکه چی که دایش چی وکرل چی منگ دی نیمایی نکم اتراست دیر استفاده کن. منگ دیر رغنا لرو دیر سروت لرو متاسفانه تین سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آل تکی کش دو دری ملاحلو نتیر شو امن را ولو دی قانون حاکمیت را ولو فساد تر مبارزه وکو آل تا بید دیتا تیره دایشو چه ده دو سروتون هم استفاده وکو او اقتصاد ته انکشاف ورکو. زکا اوز که مکتب جوڑه و بیرته سرسواجی که پلچک جوڑه و بیرته منفجر کهی نو خبه داویش دا مقدمات باید مخکل مخک تأمین کو به ده مرحله دو.
استاد ده بشر ده خونو پا بارا که چه نظر لگه ده اوز پا افغانستان که ده بشری خونو پا چه وضعیت که ده ده سن که ده شکشی؟
آقا حقونه چه ده بشر پیدا کهون که بشر تا ورکلی دی پاک الله ورکلی. من خاص عقیدتی زی مواری لرو چه ده به حمایت او ده غیر دفاع زکر داز من مسئولیت. نو من چه ده حق ما دفاع نکنو چوک بیوت نور خلکه که ده نور پابنده و پلحاظ که منگ ده عقیدتی پابنده لرحاظه دفاع میکو و حمایتی.
مشخصن که ده خزو ده حقون مبارکی وگیگو
ده خزو هم خزم مخلوق ده خدای ده خدای خزی ده حقوق تاکلی دی بیغو حقوقو ساته نباید وشی بیغو حقوقو نباید دفاع وشی. تروس بوری خزو پا اکثر وزاو که ده خبرو شرعی حقوقو نه استفاده ندکلی اگه نباید استفاده وکلی. حق خزا حق ده تعلیم لری، حق ده کار لری، حق ده استعمال خود سیاسی حقوق لری. خب منگ سر بیدام مطرح ده چه ده حقون و ده ساتن تر ال خلقه منگ لپاره ده سم استفاده لده حقوقونه باید آبرومند محیط ورت برابر کن. که خدا تحصیلم که باید آبرومند محیط ورت برابر کن، که کارم که آبرومند محیط ورت برابر کن، او که ده خپل سیاسی حقوق پر استفاده که آبرومند محیط ورت برابر کن، یو بل خجه تا آغا کارونه ورکو چه ممارسته و که چه ده دوی ده سرشت خلقت او طبیعت سره سازگاروی پدرانه تمام نشه.
ده ابرومن محیط یعنی وست ده موجود نده؟
خیر ارتوک به ذهن که یو رسم لری کنه زجه که لوام ابرومن زما به ذهن که یو تصور شده زوام چه خزه چه تحصیل دادی باید ده تحصیل په محیط که اخلال وجود و نلری آبرومن ده محیط ورطا مساعد شوی، کار تا چه دی باید آبرومن ده محیط ورطا مساعد شوی، خپل عزت بانده خپل حیثیت بانده مطمئن ووسی او همدارنگ چه ده خپلو سیاسی و قوپنم استفاده که باید درسی او سازگار محیط ورطا جون شی او ده سخت کار نده خپل خزی داشه غواری.
یعنی هدف مو حجاب ده چه باید حجاب هم مراد شه؟
نه یوازی مسئله ده حجاب نه اوزم دیره کسی ده چه حجاب ده اصل یو محفوظ آرام آبرومند محیط ورته داشت. زیر یو مثال در تو برم ده ده منگ پوانتون ده دعوت لرو حال تا منگ ده خزو ده پارم فاکولتی لرو ده الکانو ده پارم ده خزو ده پارم بیل آمیلی جوره کرده چوک اخلال نکی چوک ورته درد سر نیجاده آرام تو گبانده راجی حال تخپل درس وای تحصیل که بیر تخپل کورو تا جی پا مطمئن دول بیر تا جی تو وش باشه مال تا یو داغا وکه یو پختنه وکه چه چوک غواری چه دا طول یو جای پی آبا ویلی که درس وی چوک غواری چه بیل بیل درس وی فکر کام چه نه نهی بسلو که بدرتا وی چه منگ دا دلتا آرام درس وی و بی اخلال درس وی و بی تکلیف درس وی.
استاد تاسو ویلی چه خزو تا باید داس یو مسائل یا وظیفی هم ورنه سپارل شي چې د غوی فزیکی توان سره سم نه وي، یعنی تاسو خو عالم هم یاستی دا د شریعت لنیګان وای او که تاسو دا په تګلارې کې سیاسي خبره ده
د شریعت لنیګان وای او بل د بشری تیرنې هم دا وای یو ما سره څوک ناست وي د ښځې دا خبره یادش کړو ملوس تاسو دم خوښیږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دو کیلومتر لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي او هغه هم بیچارهګان په کال کې 50 کې قرباني دي. نه دې تاسې دا سرشت طبیعت سره سازګار دی مال تاسې پرې موافق یاستی په دې یوه یې ککره ونه خو زده ده چې هو
مره دا یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یو هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجام پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنه کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاوو کې باید بېطرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه په خپل ملک ډېر خلک دي چې بېطرفه پاتې شي. مثلا په دغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډېر خلک دي په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و. که د اساس و بنیاد نه څېړنې بېطرفانه جرو شي، سړی پرې مطمئن شي چې دا څېړنه له ابتدا نه عادلانه شوې ده، نو څوک به بی عدالت راته؟ هېڅوک یې نه شي.
تاسو خپله ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په هغه وخت کې و، کورنیو جګړو په وخت کې و، دلته په کابل کې، په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند ته او ځان ته په دې کې نه شم منلی، په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم. او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته، د دې جګړو د پاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي، د دې دپاره پلان جوړ شوی و، پروګرامونه د بهره جوړ شوي و، د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي و چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په آرامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و، ټولې تحمیلي جګړې وې، او زه د دې دپاره اسناد لرم. اوکې وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
او عوامل که هر څو، خو بالاخره دلته خلک ووژل شول. هغه خلک چې وژل شوي دي، وینې توی شوي، هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې په ځان پومنې او په دا ککره دې په چاینکه ولي خدا نخواسته چاینکه ماتېږي او خلک دې له ځایه ټینګه رانیسي چې تا ولې چاینکه ماته کړه. ته به څه ورته وایې؟ خو دلته دا اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوي دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم، دا یوه چاینکه هم درلوده انتیک ښکلې، هغه تا ماته کړه. تا چېرته ماته د تا له سر پکې ژوبل شوی دی. په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شو، خپله دا کیل جهتونه ډېر متضرر شو، خو دا ټول د بیرون نه تحمیل شوي وو.
دا ولسمشری راتلونکو انتخابات ته له کاندید عبدالرب رسول سیاف سره مو مرکه واورېده.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
نیما نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام هیله ده روغ او خوشاله اوسئ
زینلارم نن جوړلارم دا درد غم را د زیافته را دی ماته
ځینې میرمنې او کورنۍ له بیا ولادي زوريږي
موږ په لار نه دي موږ شې ودی درې نور کې جنگونه او نو مالته موږ شو
بل خو یو شمیر یتیم او بیکاسه ما شومان د داسې چا په هیله دي چې لاس یې ونی سی او پناه ورکړي
دا که زینې خويندې زینې ورونه یو دغه سی به سرپرست ما شوم راخلی هغه لویوي د هغه د پاره پدې کې اجر دی د هغه د پاره پدې کې ثواب دی
په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیکو دا خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم
عزیزه
د کوم ځای ستدم کې
د درې نور مور پلان نه دیم مله شې وې دي درې نور کې جنگونه او نو مالته مړه شو
هدا ته یې دی کی
نه
ته ډېر وړه پاتې درې ښه چالو یې کړی
زه پرولیا ترغلم کنه زه ککر او سلامات به مالته غاټ شول
زمانم پښتنه دی او زه د ننګرهار ولایت څخه یم د پرشګر یفسکو شاګرد یم دولس کال کېږي چې د پرشګر کې ژوند کوم زه نه حقل نو مچ پرشګر تر اغلمه وړه او ماغي وخت کې زما پلات مر شو زما مور بیا زی پرشګر ته معرفي کړم
دی یتیم او بي سرپرست ماشومان ته روزنتون غیګ پرانیستي ژوند او تعلیم پکې کوي او یو روخانه سبب په مخ کې وي خوش ته د سیدیر نور بي سرپرست یتیم او بي وسله ماشومان چې په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او خېده داسې چاپ هیله وی چې لاس یې ونیسي او تر خپل وزر لاندې وروزي
زینلارم نن جوړلارم دا درد غم را د زیافته را دی ماته هر نفر مې را خبر اوریدل چې زوی مې نه دل لور مې نه دل دا کور مې نه ښه زندگی نه ده نو زه ماته دا درد سر غمونه زیات و زړه کې ته بیگا و چې خدای کما اولاد دل دل اولاد به مې کور به مې زندگی به مې نه دا سی ول دې احتیاج د بنده کې ده
دا هم د هرې خزي خبرې وی چې د بیا اولادۍ لامل د کورنۍ او ټولنې بد چلند په ژور خپګان اخته کړي او اوس تر درملنې لاندې ده لکه څنګه مو چې واوریدل ځینې میندې ماشوم نه لري چې د مورتوب عاطفي تنده پرې ماته کړي او یو شمیر ماشومان بیا مور پلار یا سرپرست نه لري چې غیږ ته یې پناه وروړي وې نازوي او د مور پلار مینه پرې ماته کړي په افغاني عرف کې د فرزندي اخیستو په نامه یو دود شته چې یو شمیر ښځې یا کورنۍ د ځینو بې کسه یا بې وزلو ماشومانو سرپرستي اخلي او لکه خپل اولاد یې لویوي په دې ډول دوی هم خپل د بې اولادۍ تشه ډکوي هم د خپل همنوع په وړاندې خپل اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي او هم اخروي اجر ترلاسه کوي د کابل د یو وړکتون خون کې چې د یوې یتیمې نجلۍ سرپرستي اخیستې وایي
چون ما صاحب تفل ناشده ماری می
بس ما اولاد ونشو دا انجلی می وخسته دا سی دارتا لکه خپل اولاد می چیوی زیاد زحمتی باسم او لکه خپل ماشمه را باندی گرانه دا هاگه می نه چی و موری خپل ماشم دا ورکوی ورکوه می طول جبن می هم دا انجلی دا او طول هیلی می پا هم دی پوری ترلی دی پا پلاری هم ام دوم نگرانه دا وست دا هم دیوی کورنی چیختنه دا تر وست پا دین پویگی چیز مگ اصلی لور نه دا خول کسکا مور او پلار محبت ورکوه
محبت میتن
په افغانی ټولنه کې چې کله خځه بی اولاد شي نارینه د وهم یا دریم واده کوي او اولاد پیدا کوي خو کې بی اولاد میرمن و غوړي چې د یو ماشوم سرپرستی وخلی اجازه نه ورکول کیږي مګر په هغو حالاتو کې چې نارینه عقیمه او بی اولاد وي بیا په دې اړه فکر کوي چې د یو یا څو ماشومانو سرپرستی وخلی د کابل اوسیدونکو فهیمه له همداسې میرمنو ده دا وایي سره له ډیرو درملنو یې د میړه اولاد ونشو او له دې عمله ډیره ځورېده خو څلور کاله مخکې چې د یوې نجلۍ سرپرستي واخیسته ژوند یې بدلون وکړ هم دا خوشاله شوه او هم داسې یوې نجلۍ چې مور او پلار یې نه غوښته ځکه نه هم لور وه مور او پلار او د دوی بې حده مینه ترلاسه کړه
دا موږ اوس دا ولید چې دا بود دیگر
په هغه ورځ چې وزېږېده په مازدیګر یې ما واخیسته د ژوند ټول خوشي مې په
ماشوم پوری تړلې و. ډېره درملنه مې وکړه خو خپل ماشوم مې ونه سو، نصیب به مو نه و. هر وخت به مې مور ته ویل چې یو فرزندي ماشوم راته پیدا کړه. مور مې هم په همدې هڅه کې وه. یوه روغتون سره یې خبرې وکړې چې که داسې بې سرپرسته ماشوم پیدا سو دوی تیار دي چې لوی کړي. نو یوه ورځ مې مور زنګ راته ووهه چې راسه یوه ماشومه مې درته پیدا کړه. هغه ساعت د مور کره ولاړم. کله چې ورغلم ماشومه مې د مور په غېږ کې وه. ما ورته وویل چې یو ځل یې مخ راښکاره کړه چې ومې لیده، ما ویل غېږ ته یې راکړه. هغه دم مې داسې یو احساس درلود چې اوس یې درته ویلی نسم. مور او پلار یې نه پېژنم، خو ډاکټرې مې مور ته ویلي وه چې د مور نهمه لور وه. مور یې روغتون کې پرېښوده، ویل مېړه ته وایم چې مړه سوه ځکه هغوی زوی غوښت. زه ډېره خوشحاله یم، خدای د نجلۍ ما ته سوغات راکړي.
فهیمه وایي که څه هم میړه معتاد دی او د دوی د ژوند مسؤلیت په سم ډول په غاړه نشي اخیستلی، خو دا خپله خیاطي کوي په ځان سختې راولي چې لور یې د کوم شي کمی حس نه کړي، تعلیم وکړي او ښه ژوند ولري.
په بسیار سختي، په بسیار روزګار خراب، بسیار زیاد قدر دوستش دارم کم،
په ډېره سختۍ، په ډېر خراب روزګار مې لویه کړه. دونه را باندې ګرانه ده چې خپل ژوند ورکولی سم. همدا اوس خپله خیاطي کوم، خواړه اوبه او جامه ورته برابروم. وایم لور مې باید درس وایي، تحصیل وکړي او ښه ژوند ولري. دا هم زما ضرورت وه او هم زه ورته سبب سوم چې راتلونکی یې تضمین سي، بې سرپناه نه وي، ښه او خوشحاله ژوند ولري. هر وخت چې ورته ګورم د خدای شکرونه باسم چې دا یې راکړه.
خدا را بکشمیم، خدای شکر.
د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حدیث دی چې وایي څوک چې د یو یتیم سرپرستی او ملاتړ وکړي، نو لکه څنګه چې اشاره ګوته منځنۍ ګوتې ته نږدې ده، په جنت کې به ماته نږدې وي. دینی عالم مولوی ریحان وایي هغه ښځې او کورنۍ چې یو یتیم او بې سرپرسته ماشوم لکه خپل اولاد روزي او راتلونکی خوندي کوي، په دنیا او آخرت به سرلوړي وي.
دا چې ځینې پلاران معتاد وي یا د هغوی اقتصاد ښه نه وي یا پلار یې مړ شي، مور یې مړه شي، هغه په همداسې میدان باندې پاتې شي، د ټولو نه اول دا د حکومت وظیفه ده. باید د دې دپاره یو پروګرام ولري، د دې دپاره یو ځای ولري چې د میندو د شفقت غوندې دغه ماشومانو ته مینه ورکړي او هغوی رالوی کړي. دا که ځینې خویندې، ځینې ورونه د یو عاطفي د وجې نه، د یو ترحم د وجې نه یو دغسې بې سرپرسته ماشوم راخلي، هغه لویوي. د اسلام په مبارک دین کې د دې ممانعت نشته دی، بلکې د هغه د پاره پدې کې اجر دی، د هغه د پاره پدې کې ثواب دی.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپل اولاد لري، ځینې به سرپرسته ماشومان هم لویوي، خو ډیر ځله به اولاد کورنۍ د ماشومانو سرپرستی اخلي. پوښتنه ده چې له قانوني پلوه یو ښځه یا کورنۍ څنګه کولای شي د یو ماشوم سرپرستی په غاړه واخلي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په دې اړه په خو قانون نه و موجود، خو اوس دوی یو قانون ترتیب کړی چې په دې وروستیو کې د ملي شورا لخوا تصویب شوی هم دی، خو لا په ملي جریده کې نه دی خبر. د عدلی وزارت د مدني قوانینو د ډیپارټمنټ مشر عبدالمجید غنی زاده د دغه قانون لمخې وایي چې په شرایطو پوره کورنۍ کولای شي د محکمو له لارې د یو ماشوم سرپرستی واخلي.
د قانون مذکور شرایط زوجین یا ازمو
د قانون په طرحه کې هغه کورنۍ چې غواړي د ماشوم سرپرستی واخلي شرایط مشخص شوی چې لومړی باید ښځه او میړه مسلمان وي، د افغانستان تابعیت ولري، 10 کلنی پوره کړی وي، مالی توان ولري، په اخلاقی او بشری ضد جرمونو تورن نه وي، د محکمې لخوا د ماشوم له سرپرستی او ساتنې منع شوی نه وي، همدارنګه په ساري او رواني ناروغۍ وخته نه وي، داسې معلول نه وي چې ماشوم ونشي ساتلی، د مخدره موادو او الکول عملی هم نه وي، په اخلاقی فساد مشهور نه وي، که ماشوم ولی او وسی ولري د هغه اجازه هم باید وي.
ښاغلی غنیزاده وایي هغه کورنۍ چې د ماشوم سرپرستی اخلي د قانون له مخې شپږ میاشتې څارل کیږي، که چیرې شرایط پر ځای نه شوی کړی د ماشوم سرپرستی بیرته ترې اخیستل کیږي، ځکه هغه ماشوم چې یوې کورنۍ ته سرپرستی ورکول کیږي له میراث پرته کورنۍ مکلفه ده چې نفقه ورکړي، روغتیا ته پام وکړي او د ښوونې روزنې او سالمې ودې زمینه ورته برابره کړي. غنیزاده د هغو ماشومانو شرایط هم بیانوي چې یوه ښځه یا کورنۍ سرپرستی اخیستلی شي.
چناوت فلتات سرپرستی قرار میگیره
د هغه ماشومانو سرپرستی نورو کورنۍ ته ورکول کیدی شي چې تر اتلس کلو ښکته وي، شرعي ولی او وسی ونه لري، یعنی یتیم یا ولی او وسی د سرپرستی توان ونه لري او یا د محکمه په حکم د سرپرستی صلاحیت ری اخیستل شوی.
په افغانستان کې اوږدو جګړو، بې وزلۍ او نشه یي موادو ډیر ماشومان یتیمان او بې سرپرسته کړي دي. دغه راز د زوی او لور ترمنځ توپیر یا د زیاتو لونو زیږیدنه هم د دې سبب شوي چې ځینې ناپوه میندې او پلرونه نوې زیږیدلې معصومې نجونې یا په روغتون کې پرېږدي یا یې نورو ته ورکړي. په داسې یو هیواد کې چې د دغسې ماشومانو د پالنې لپاره پوره روزنتونونه هم نشته، نو دا د خیرو ښځو او نارینه و انساني او اخلاقي دنده ده چې د داسې ماشومانو لاسنیوی او پالنه وکړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ همدومره به نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وئ.